د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سره نه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه پنی غدوام لري نن د ګولرس کال 2019 د اپریل د میاشتې یو کم ډیر شمنه ته دا وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر شپږ بجې کابل کې دی پنځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د اپریل اتشتمه نیټه او د شپې 9 بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې نیم ساته سرنه خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل ستړي مشوایم او اول تاسو پام راګرځوم د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد نن د سولې خبرو ترو په لړ کې اسلام آباد ته رسیدي اخوا په افغانستان کې د سولې مشاوراتي لوی جرګه نن په کابل کې پیلېږي
کوم کسان چې جرګې ته راغلي دي یو مور ده چې زوی یې لاسه ورکړی یو پلار دی چې زوی یې لاسه ورکړی فامیل ته تباه شوی دوی یو احساسات لري یو درد لري او غواړي چې هغه درد د یو زمینې له لارې نه خلکو ته ورواوروي
د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولې دي چې ایران کمزوري کول غواړي او د ایران د تیلو نړیوال تجارت تباه کول غواړي
دا امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولسن چې د فاکس نیوز هم په دې پروګرام کې برخه درلوده جواد ظریف د تورونو په جواب کې وویل چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي خو غواړي د هغوی رویه بدل شي
د سریلانکا پولیس اتوار پر ورځ د هغه ترګر ډلې هډ کوارټر باندې چاپ وهلې چې په اړه یې ګمان کېږي د عیسایانو مذهبي دستوري ایسټر په موقع په ګرجګرو او هوټلو باندې ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو او اوس غوښ شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرش په ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بنن د افغانستان سولې پاړه خبرو تر په لړ کې اسلام آباد ته رسی د ویان تر مخه د زلمی خلیلزاد سره به په دغه سفر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او منځنی آسیا استازي الیس ویلس هم شامل وي ښاغلی خلیلزاد په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کوي چې نوموړي د خالی یا شمپې په ورځ د افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې لیدلی او په دغه لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګار شوی دی خلیلزاد دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ستاینه کړې وه چې هغه په افغانستان کې د تشدد د کمولو خواست کړی او دغه پالیسي چې د شخړې ختمولو دپاره ده او نور قومونو هم په دغه لړ کې مثبت رول ترسره کولی شي د پاکستان پکې د سر رول دی اخوا په کابل کې به د سولې مشاوراتي لوی جرګه نن پیلېږي د مشاوراتي لوی جرګې یو چارواکي ډاکټر نجیب امین ویلي د ټولو ولایتونو استازي په جرګه کې حاضر دي او د جرګې په ایجنډا یې تاوده بحثونه پیل کړي دي د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په رپورت کې ویلي دي چې په صوبه کې د زیږون په وخت د مور او بچي په مړینو کې اضافه شوې ده د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په خپل رپورت کې ویلي په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 1 لک کې 238 ته رسېدلې ده هم په کال 2013 کې د 1 کال نه د کم عمر ماشومانو د مړینې شرح په 0.4 ته اوړېدلې ده په کال 2012 کې په صوبه کې د ماشومانو د مړینې شرح په 0.2 وه رپورٹ وای په صوبه کې د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې د 1 میاشتې نه کم وو په بنو ضلع کې 1,338 مړه شوي په سوات ضلع کې 800 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی دی د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولی چې ایران کمزوري کول غواړي او د ایران د تیلو نړیوال تجارت تباه کول غواړي د امریکا ټي وی پروګرام فاکس نیوز سنډي باندې خبر شوی یو امریکایي کې خغل ظریف ویلي د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن او په سعودي عرب او عرب اماراتو کې مشران هڅه کوي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او ایران ترمنځ اختلافات پیدا کړي خو دې داسې نه غواړي ښاغلی ظریف نور زیاته کړه چې دوی د ایران حکومت بدلولو په خاطر امریکا او ایران خپلو کې جنګول غواړي خو د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن د ښاغلی ظریف دا تورونه رد کړي او ویلی دی د ایران حکومت بدلول د دوی مقصد نه دی بلکې دوی د ایران رویه بدلول غواړي.
د وایس اف امریکا دی وړ ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردن کو واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیبا نیم ساتا سار نے خبری پرونا نیک پنے کا دوام لری سو شبو کے بتا سو د بی بی شیرین پروگرام تا وقشے چپ ٹی وی سکرین دی ہم کتے شے نند دے پروگرام قربان دی دم ہمکاران اشفاق مومن او کلسم کاکڑ اوس فرزو رپورٹن وڑختا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد نن د سولې خبرو تر په لړ کې اسلام آباد ته رسی. اخوا په افغانستان کې د سولې مشاوراتي لوی جرګه نن په کابل کې پیلېږي. تفصیلي رپورت پی زموږ همکار شعبزاده نور.
د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته رسیږي. د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ورځ ویلي د نوموړي سره به د امریکا د بهرنو چارو د وزارت د جنوبي او منځني اسیا استازي الیس ویلز هم ملوي. هغه د فیصل زیاته کړې دغه سفر د افغانستان د سولې د بهیر دوړخیز اړیکو او د معمول د مشورو د لړۍ برخه ده. هغه زلمی خلیلزاد په داسې حال کې د اسلام آباد سفر کوي چې نوموړي د خالی په ورځ د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غني سره په کابل کې لیدلی او په دغه لیدنه کې د افغانانو ترمنځ د سولې په خبرو ټینګ ګار شوو. د دغه لیدنې وروسته د ارګ لخوا خپور شوی یو بیان کې په راتلونکو کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت مشرۍ د نیخ پنیغه ملاقات غږ هم شوو. خلیلزاد دوه ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ستاینه کړې وه چې هغه په افغانستان کې د تشدد د کمولو خواست کړو او دغه پالیسي چې د شخړې ختمولو لپاره ده نور قومونه هم په دغه لړ کې مثبت رول ترسره کولی شي. د زیارت یا پنځمې پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه په خپور شوی یو بیان کې ویل شوی عمران خان وایي پاکستان د افغانستان د امن په ګډون د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي ځکه چې دوی د خپل ملک د راتلونکي فیصله په خپل وکړي. اخوا د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیشن مرستیال ضیاءالحق امرخیل امریکا غږ آشنا ته ویلي حکومت د مشاورتي لوی جرګې لپاره پوره تیاری نیولی او د افغانستان د هر ګوټ نه د ولسونو استازي په جرګه کې د ګډون په هدف راغلي او لا هم را روان دي. د افغانستان ځینو سیاسي مشرانو ویلي چې دوی په دغه مشاورتي لوی جرګه کې برخه نه اخلي. خاغلی امرخیل ویلی د زنو سیاسي ګوندونو د مشرانو نه ګډون د مشاورتي جرګې په پریکړو خاص اثر نه لري. د جرګې اصلي غړي د ولس نمائندگان دي. سیاسي مشران او نور وزیران د میلمنو په هیڅ ګډون کوي نو که اصلي غړي ګډون ولري زما په نظر د میلمنو نه ګډون د جرګې په مشروعیت منفي تاثیر نه کوي. افغان چارواکو ویلي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په کابل کې د جرګې د جوړېدو لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیشن یو چارواکي ډاکټر نجیب امین تیر ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې د مرکز کابل په ګډون د سلور دیرش ولایتونو استازي د جرګې د جوړېدو سیمې ته ورغلي او په دې جرګه کې د برخې اخیستو قانوني مراحل یې پای ته رسولي دي. نوموړي ویلي د ټولو ولایتونو استازي په جرګه کې حاضر دي او د جرګې په ایجنډا کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د سولې مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو د دارالانشا د کمیشن مرستیال نجیب امین زیاته کړې ده په جرګه کې د ګډون په هدف 2,850 کسان ثبت شوي چې له دې شمېرې څخه 2,500 تنه د جرګې برخه اخیستونکي ښځې دي. د افغانستان مشاورتي لوی جرګه په داسې حال کې نن د صدر اشرف غني لخوا په رسمي توګه پرانستل کیږي چې د افغانستان یو شمېر سیاسي مشرانو او د ګوندونو استادو په دې جرګه کې د نه ګډون پریکړه کړې ده. خو د دې جرګې منتظمین وایي د هغوی نه ګډون به د جرګې په پریکړه هیڅ اغیز ونه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د صدر اشرف غنی نه غوښتنه کړې وه چې دغه لویه جرګه دې وځنډوي. حامد کرزی ویلي د لویې جرګې له وجې د افغان طالبانو سره کېدونکې خبرې اترې ځنډېدای شي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د وړاندې نه ویلي په دغه جرګه کې به ګډون نه کوي او زیاته کړې وه چې د جرګې د تیاری وړاندې دوی سره مشوره نه وه شوې. ښاغلی عبدالله عبدالله په هغه 12 صدارتي کاندیدانو کې شامل دی چې په دغه لویه جرګه کې د ګډون نه انکار کړی دی.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
گرانو اردنکو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارانے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او وس وخت شوی سیمه ایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې دا کتنه کړي ده زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان په مشرۍ کې جوړه کابینه کې د تیرو سور دراسي د زخ ډیر لاند باندې دوه ورستو ځینې داسې مخونه راخکاره شوې دي چې په هغو د هغوی د تیر وخت د کردار په وجه ډیر تبصری او اعتراضونه شروع شوې دي. په دې نوو مخونو کې یو تن نوې وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم دی. د اعجاز شاه د تقرری په موضوع نن د مشهوري خبر رسانی اداري رائټر په ویب پاڼه د نامتو صحافي سعد سعید یو تفصیلي معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د عمران خان د نوی وزیر داخله په وجه د نوی پاکستان په حق ډیر سوالونه راپورته شوی دی، ځکه چې د پاکستان د اخیری فوجي حکمران خیلاس او د مخبره د اداري سربراه هم پاتې شوی دی. سات سعید د رائټر په ویب پاڼه د چاپ شوی خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې د عمران خان لخوا د ریټایر بریګیډیر اعجاز شاه د وفاقي وزیر داخله په حیثیت کابینه کې د شاملولو په فیصله کې دونکو ډیرو اعتراضونو کې یو اعتراض دا هم کیږي چې د اعجاز شاه توندلارو او جنگیالو سره ډیر نږدې تعلق پاتې شوی دی. په اعجاز شاه د ټولو نه زیات اعتراض پاکستان پیپلز پارټي کوي، ځکه چې د پیپلز پارټۍ مشر شهید بینظیر بوټو په خپل ژوند کې د خپل ممکنه قتل د پاره سلطنان په ګوته کړی وو چې یو پکې بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه هم وو، څوک چې هغه وخت باوردی بریګیډیر وو. د ځینو تجزیه نگارانو خیال دی چې د پاکستان طاقتور فوج په جمهوري او سیول حکومت خپل اثر رسوخ قائم ساتلی دی، خو دا مسلسل لګیدونکې الزام د عمران خان حکومت او فوج دواړو بی بنیاده بللی دی. رپورٹ زیاتوي چې نوی وفاقي وزیر داخله بریګیډیر ریټایرډ اعجاز شاه د خپلې تقرری نه پس بی بی سی سره خپل یو مرکه کې ویلي دي چې زه د داخله چارو د وفاقي وزیر په حیثیت فوج له څه طاقت ورکولی شم. ما خو ډیره موده وړاندې فوج پرې خوده دی، اوس زه یو عام وګړی یم او په انتخابونو کې د برخې اخیستو له سببه منتخب شوی یم. رائټر د اعجاز شاه په دې خبرو د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ته د تبصری کولو خواستو کو خواغوی سے تبصره ونکړه. سات سعید خپل رپورٹ کې وړاندې لیکي چې شهید بینظیر بوټو د خپل قتل نسو میاشتې وړاندې د هغه وخت فوجي صدر جنرال مشرف ته لیکلی یو چټای کې سلورو تنانو نه د خپل سر بیره ښکارا کړی و. په دغه سلورو تنانو کې یو بریګیډیر اعجاز شاه هم وو چې نن سبا د عمران خان د کورنو چارو وزیر لګیدلی دی. د پاکستان ډیر خلک د ډیر وخت نه دا شک کوي چې د مخبری د ادارو په ملګرتیا ترهګرو شهید بینظیر بوټو د کال 2008 په دسمبر کې په رڼا ورځ قتل کړل. هغه وخت چې کوم تحقیقات اوشل په هغه کې القاعده سره ملګری د تحریک طالبان پاکستان مشر باندې د بینظیر بوټو د قتل الزام لګولې شوی و. د شهیدی بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو چې د پیپلز پارټۍ چیئرمین هم دی روانه هفته کې اسلام آباد کې پارلیمنت کې عمران خان ته د مخ راړولو په وخت خپل تقریر کې ویلي دي چې آیا ته دنیا ته دا پیغام ورکول غواړي چې زموږ د ملک په حکومتي کابینه کې ترهګر او د دوی ملګري څنګ په څنګ ناستي. بلاول خبرداري ورکړی دی چې دا عمل به چلېدو ته نپریک دی. سات سعید رائټر په ویب پاڼه خپل مضمون کې لیکي د اعجاز شاه دفتر اعجاز شاه سره د مرکې د پاره د رائټر د خواست جواب نه دی ورکړی او نه د رائټر لخوا اعجاز شاه له د لیګري سوالنامې په حق له سویلې دي. خو د اطلاعاتو د هغه وخت وزیر فواد چودري مقامي اخبار ډان ته ورکړي او بیان کې ویلي وو چې د اعجاز شاه لمن د هر قسمه تورونو ځنی سپینه ده، ځکه چې حکومت د ده خلاف جوړې پلټنې کړي دي او دی یې صفا ګرځولې دی. سات سعید خپل رپورٹ کې لیکي چې وفاقي کابینه کې لاند باند په داسې وخت شوی دی هر کله چې پاکستان د خارجي سرمایې ملک ته درآمدولو هڅه کوي او ځان د یو فلاحي او اصلاحي ملک په حیثیت کې دنیا ته پیش کول غواړي. خو د اعجاز شاه غوندې د کسانو په کابینه کې شاملول د دې خبرې څرګندونه کوي چې ډیر کم بدلون شوی دی. رپورٹ کې نور لیکي لیکلی شوی دی چې جنرال مشرف په کال 1999 کې په اقتدار قبضه کړی و او تر 2008 پورې په اقتدار کې وو. په دې ټوله موده کې بریګیډیر اعجاز شاه پنجاب صوبه کې د ایسای مشر وو. وروسته د سیول انټیلیجنس ادارې مشر لګولې شوی وو. په دې عہده د پاتې کېدو له سببه په دې تورونو کې وزن پیدا کیږي چې د اعجاز شاه د افغانستان په سرحد پرتو اسلامي توندلارو ډلو سره ډېره نږدې ناسته پاسته پاتې شوې ده. د پاکستان فوج د رایټر په دې رپورټ د تبصری کولو نه انکار کړی دی، خو په تیرو وختونو کې فوج خپلو بیانونو کې ویلي دي چې د حکومت په کارونو کې ګوتې نه وهي. بلخوا د عمران خان حکومت خارجي دنیا ته د دې تسلی ورکولو کوشش کوي چې حکومت به توندلارو ته پاکستان نه د څه قسمه کار روایه کولو اجازه چری هم ورنکي. سعد سعید د رایټر په ویبپاڼه د لیکلي خپل رپورټ په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان دا وخت پیرس کې ترهګرو لا د مالی مرستو په لیږلو کې د لاس امداد کولو د تورونو د مخنیوي د ادارې الزامونو سره او د بدنامو ملکونو په فهرست کې د شاملولو ویرې سره مخ دی. که پاکستان په دې فهرست کې واچولی شو نو بین الاقوامي منډهو او مالی ادارو ته د پاکستان رسایی به ډېره ګرانه شي. هر کله چې پاکستان نن سبا په خپل مرسپن معیشت کې د سا غړولو دپاره د مالی امدادونو بوت کولو دپاره لاس خپې وهي.
ګران اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف په امریکا تور لګولې چې ایران کمزوري کول غواړي او د ایران د تیلو نړیوال تجارت تباه کول غواړي. ښاغلی ظریف ویلي چې د ایران حکومت بدلولو په خاطر دوی امریکا او ایران خپلو کې جنگول غواړي، خو د امریکا د قومي امنیت سلاکار جان بولټن د ښاغلی ظریف دا تورونه رد کړي. تفصیلي رپورټ پرې زموږ همکاره کلثوم کاکړ راکوي.
د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د امریکا ټلویزیون فاکس نیوز سره په خبرو کې دا تور لګولی دی چې امریکا غواړي ایران خپل پښو ته راولي او د ایران حکومت ته لری کولو لپاره د ایران د تیلو تجارت تباه کړي. هغه په امریکا کې دا هم وویل چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن، سعودي عرب او عرب امارات هڅه کوي چې صدر ترامپ د ایران په ضد جنگ ته وهڅوي، کوم چې صدر ترامپ نه غواړي. جواد ظریف زیاته کړه هغوی هڅه کوي چې د خپلو اهدافو لپاره امریکا په جنگ کې ښکیل کړي چې د ایران حکومت بدل کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن چې د فاکس نیوز هم په دې پروګرام کې برخه درلوده، جواد ظریف د تورونو په جواب کې وویل چې امریکا نه غواړي چې په ایران کې حکومت بدل کړي، خو غواړي د هغوی رویه بدل شي. وایي په خاصه توګه د ایران د اټمي وسلو پروګرام او د میزایلو ازموینه دي وربند کړي او زیاته کړه چې ایران ولس د ښه او بهتره حکومت مستحق دی. جان بولټن د جواد ظریف تورونه بے بنیاد وبلل. د ایران او امریکا اړیکې د هغه وروسته خراب شوې چې صدر ترامپ د پخوانی صدر براک اوباما د وخت د اټمي وسلې تړون څخه ووته او په ایران تور ولګو چې ایران دغه تړون شرطونه ته درناوی نه لري. په وروستیو کې امریکا د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه تر هغه تنظیم وټاکي او تیرونه د ایران څخه د تیل اخستلو په سر د هوادونو ته ورکړل سوی مهلت هم ختم کړی. چین، هند، جاپان، ترکی او سویلی کوریا هغه هوادونه دي چې له ایران څخه د نوي بندیزونو باوجود هم تیل اخستل. امریکا غواړي چې ایران د تیلو په سر کلیزه 50 میلیونه ډالرو ګټه زخه محروم کړي چې په ایران فشار واچوي چې خپل اټمي وسلې پروګرام مخه ونیسي. خدای له نه د معلومه چې د امریکا په ایران د بندیزونو او د نورو هیوادونو ته د تیل ځنه اخستلو د بندیزونو به څومره اثر ولري. ولې چې ترکی او چین د امریکا د بندیزونو ته سخت غبرګون ښکاره کړی وو. دا نه د پډاګه چې د هیواد بل ایران څخه تیل اخستلو ته دوام ورکړي او کنه. جواد ظریف وایي د بندیزونو مقصد دی چې د ایران په ولس فشار راوړلی سي چې هغه د ایران د حکومت په ضد سي. خوایي د امریکا چارواکي غلط دي او د دوی غلط امیدونه دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
گران اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. سوشي بوکی به هم په دې سپو باندې تاسو بی بی شیرینه پروګرام اوري او په ټی وی سکرینز یې هم ګوره په ایشیا سیټ 3000 میگا هرتز باندې او د ڈیوا په فیسبوک پڼا ویو ای ڈیوا باندې هم تاسو دا کتی شي. نن به قربانوي زموږ همکاران اشفاق مومند او کلسم کاکړ ورځو یو بل رپورټ اخته. د سری لنکا پولیسو د اتوار پر ورځ د هغه ترهګر ډلې هډکوارټر باندې چاپی وهلي چې په اړه یې ګمان کیږي. د عیسایانو مذهبي دستورې ایسټر په موقع په ګرجاګر هوټل باندې ځانمرګي بریدونو کې ککړ وو. په دې باندې تفصیلي رپورټ زموږ همکار اشفاق مومند اورو.
د سریلانکا پولیس د ترهګرو مرکز ته ننوتی د کوم ډلې په اړه چې ګمان کیږي د ایسټر ورځې د مراسمو پر مهال یې ملک په یو شمیر چرچونو او هوټلونو کې بمی چاودنې کړې وې. دغه چاودنو کې د 250 څخه زیات خلک وژل شوي وو. کله چې سریلانکا د نېشنل توحید جماعت ترهګر ډله اعلان کړه د هغې یو ورځ وروسته د سریلانکا په ختیځ برخه کې په کټان کوډي خارګوټي کې پولیس د دغه تنظیم مرکزي جماعت ته ورغلل. د خالی په ورځ د سریلانکا صدر میتری پالا سیریسینا د ایسټر په مراسمو باندې په حملو تورنې دوه اسلامي توندرو ډلې په رسمي توګه ترهګر ډلې اعلان کړې. صدر سیریسینا دوه ډلې نېشنل توحید جماعت او جماعت ملاتو ابراهیم د بیړني حالت په وخت پل د اضافي واک لاندې دغه ډلو باندې بندیزونه ولګول. د سریلانکا امنیتي ادارو چارواکي وایي چې نېشنل توحید جماعت د ایسټر په ورځ د بمی چاودنو پر شا لاس لرونکي ډله ده. چارواکي وایي چې دوی وړاندې د ملکی قانون لاندې په دې ډله بندیز نشي لګولې ځکه چې ورسره کوم ثبوتونه د دوی پر ضد نه وو. تیر ورځ د کیتولیک عیسایانو چرچونه د اتوار د ورځې عبادتونو لپاره د یوې هفتې وړاندې د بمی چاودنو او خونړې پیښو په سبب تړل شوي وو. ولې په ټلویزیون د دغې عقیدي خلکو نیخ په نیغه د خپل مذهبي مشر مینا وکتله. دو ویل چې دا وخت یو سوال راپورته کیږي چې د خدای ذات د دوی سره حقیقت کې مینه کوي، آیا هغه زمونږ سره کومه همدردی لري؟ په کارډینل ودانۍ کې د سریلانکا صدر سیریسینا او وزیر اعظم رانیل وکرماسینګې په یو وړوکي عبادتخانه کې په مذهبي رسوماتو کې برخه واخیسته. د اسلامي ریاست یا داعش ډلې د تیرې هفتې اتوار په ورځ په ګرجو کې د بمی چاودنو ذمواری په غاړه اخیستې وې. دوی دا هم وایي چې د دوی دوه کسانو د خالی په ورځ د سریلانکا پولیسو سره انخته کړې وه، په کومه کې چې 15 کسان وژل شوي وو او په کې شپږ ماشومان هم وو. داعش ډلې خپل بیان کې ویلي کله چې د دوی وسلوالو سره وسله ختمه شوه نو ځان پورې تړلي چاودیدونکي بارودي مواد یې وچول. بلخوا د سریلانکا پولیس وایي چې د ایسټر چاودنو په تړاو یې دوه انتهایی مطلوب کسان نیولي دي. دوی وایي چې دا کسان یې په نادافیټیا سیمه کې نیولي دي. د پولیسو وایان راوان ګوناسیک راوای چې دوی د انتهایی خطرناک بارودو یو نیم سل ډنډې، د داعش لباس، د اوسپنې چرې، یو ډرون، یو لپټاپ او یو ګاډی یې هم برامد کړی دي، کوم چې ګمان کیږي د ایسټر په ورځ د کارولو لپاره وو. د جمعې په ورځ ګرد سریلانکا کې پولیس په جماعتونو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر ودرول شوی وو چې چرته په مسلمانانو جماعتونو کې دغه حمله ونه شي. د سریلانکا امنیتي ادارو ټول ملک د لټون عملیات هم ترسره کړي او د داعش سره د تړون په شک یې په لسګونو کسان نیولې دي. د سریلانکا د پولیسو مشر پوجیت جایا سوندرا د جمعې په ورځ له خپل څوکۍ استعفا ورکړې چې ګنې د ایسټر په ورځ د ترهګر برید نه وړاندې یې د ترهګرو مخه اونه نیوې شو. د دفاع چارو وزیر هما سیریری فرناندو هم د خپل څوکۍ څخه د بمی چاودنو پر سر د صدر په غوښتنه د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده. صدر سیریسینا وایي چې دې دواړو ته د وړاندې نه د هند څخه اطلاع وه چې په چرچونو او هوټلونو ترهګر حمله کیدونکي دي او دوی د هغې په مخه نیولو کې ناکامه شول. د ملکي وګړو لخوا هم په حکومت باندې غټ فشار دی چې دوی د خبردارو باوجود خپل د ملک امنیت پر ځای ساتلو کې ناکامه شول. د دفاع وزیر فرناندو ویلي چې د ده لخوا د کومې غلطۍ په وجه ناکامي نه وه شوې، بلکې د نورو ادارو لخوا د کمی په وجه د دغه ذمہواری په خپل سر اخلي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعت سارنې خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه دوام لري. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په رپورت کې ویلي دي چې په صبح کې د دیګون په وخت د مور او بچی په مړینو کې اضافه شوې ده. رپورت په صبح کې د ټولو نه زیات ماشومان چې مړونه یوې میاشتې نه کمو په بنو ضلعه کې مړه شوي دي. نور تفصیل پې د ډیوا خبریال ریاض حسین نورو.
په خیبر پختونخوا کې د پیدایش په وخت د میندو او ماشومانو په مړینه کې اضافه شوې ده او د صحت ماهرین وایي په صوبه کې د میندو د مړینې بنیادي وجه د کم عمرې ودونه دي. د دې ترڅنګ ماشومان د پیدایش په وخت یا د پیدایش نه وروسته د نمونیا شری او دستونو هم ښکار کیږي. په دې حق لا ډاکټر محمد نور اکبر ډیو سره د خبرو په مهال وایي په کم عمر کې ماشومان واده کیږي او بیا وروسته د پیدایش په وخت د مختلفو مسایلو ښکار شي.
کم عمر ودونه په کوم نه رومبي په کوم نه ودونه دي په کې کوم نه دا په مونږ دی بولې زم دی په کې ټوپیک پرنسي دا په دې کې څه دی کوم نشي نو دا چې خرابیا په کې کوم نه مو د علاج فیا چې کوم دا چې کې جوې خوراک د کمی په وجه باندې یا دا کوم مختر مو ته ودن خوراک نه ملوي د په وجه باندې څنګه دا د کوم دی ډول کې جوړ راځي د مرګ سره کې بیا څه وایي.
د خیبر پښتونخوا د صحت د معلوماتو محکمې د کال 2013 په جاري کړې شوې یو رپورت کې ویل دي په کال 2013 کې پټوره صوبه کې په سرکاري هسپتالونو کې د ماشومانو د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په 1,00,000 و سوه اته څلوېښت رسیدلې ده او هم په دې موده کې د 1 کال نه کم ماشومانو د مړینې شرح په 0 کې 4 ته اوړېدلې ده. په کال 2018 کې د ماشومانو د مړینې شرح 2 وه. د ټولو نه زیات ماشومان چې عمرونه یې د 1 میاشتې نه کم وو په بنو ضلعه کې 1,478 مړه شوي دي او په سوات کې 1,01,000 ماشومانو ژوند له لاسه ورکړی. په رپورت کې دا ویل شوی دی چې د پیدایش په وخت د میندو د مړینې شرح په شانګلا کې مخې ته راځي چې په 1,00,000 وسوه اته څلوېښت خودلې شوې ده. په نوخار کې 4,45 او په کوهاټ کې 3,41 د میندو د مړینې شرح ریکارډ کړې شوې ده. په رپورت کې دا ویل شوی دی په صوبه کې په مجموعي توګه 3,08,46 ماشومان مړه شوي دي چې عمر یې 1 میاشتې ته نه رسېدلې او د دې ترڅنګ په صوبه کې په 1 کال کې داسې ماشومان چې عمرونه یې د 1 کال پورې وو د مختلفو جوحات لکبل امر شوی دی او د دوی تعداد 0,015 خودلی شوی دی. په دې حق لا په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو کارکونکو عمران ټکر وای په لری پرتو علاقو کې بنیادی د صحت سہولتونه نشته او زیات خلک په صوبه کې صرف په درې غټ هسپتالونو باندې انحصار کوي. دوی زیاتوي باید چې حکومت په بنیادی صحت مرکزونو کې سہولتونو ته پام وکړي.
لاندې سطح باندې دی چې دی یا پرایمری رول هیلث سنټر دی یا ډیسټریټ کیر کوارټر هسپتال گاڑی مشینری دا بدا مرغ زمون په صوبه کې ترنن تاریخ پورې ایکسکلوسیو یو جامع چلډر هاسپټل نشته.
یاد دی په سرکاري رپورت کې د صوبې د ایم ٹی آی او شخصي هسپتالونو شمیره نه ده شامل کړې. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.